درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازاري رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه د طالبانو یو شمېر متقاعدینو ته د تقاعد پیسې ورکړي، خو ځینې متقاعدینو د چهارشنبې په ورځ شکایت وکړ چې دوی ته لږې پیسې ورکړي دي. د طالبانو د مالیه وزارت د ویاند عبدالقیوم ناصر په وینا تر اوسه 11,000 کسان د تقاعد وړ پیژندل شوي چې ځینو ته یې د هغوی د میاشتنی معاش د مخې تقاعد ورکړل شوی دی. د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک متقاعدین شته. دغو کسانو ته د تیرو څه باندې 4 کلونو په ترڅ کې چې طالبان واکمنان شوي دي تقاعد نه ورکول کېده. دوی د تقاعد د ترلاسه کولو لپاره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا بیا سوله ییز لاریونونه وکړل چې بالاخره د طالبانو حکومت سږکال پرېکړه وکړه چې یوه ځانګړې محکمه به دا وڅېړي چې څوک د تقاعد د پیسو د اخیستو مستحق دی. په افغانستان کې هغه کسان د تقاعد وړ بلل کیږي چې 15 کلن شوي یا یې 40 کاله کار کړی دي، خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم له منځه تللی او د مامورینو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د 2015 کال په ترڅ کې 415 روغتیایي مرکزونه یا بند شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د دغه سازمان په وینا له دې ډلې یو نوی مرکزونو بیرته بودیجه ترلاسه کړې او فعال شوي دي. د 2015 کال په ترڅ کې په اغیزمن شویو صحي مرکزونو کې ګرځنده ټیمونه د تغذیه ډلې، اساسي او فرعي صحي مراکز او کورني روغتیایي مرکزونه شامل دي چې د نړیوالو په مرسته چلیږي. د لیبیا لوی درستیز محمد علي احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور جګپوري پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د یوې الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته وغوښتل شول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا وویل چې د الوتکې پاتې شونې د هایمانا په سیمه کې موندل شوې دي. په دې پیښه کې د الوتکې درې عمله هم وژل شوې ده. محمد الحداد تر پیش مخکې په انقره کې له ترکی چارواکو سره تر لیدو وروسته طرابلس ته ستنېده. تر اوسه د الوتکې د لویدو علت څرګند نه دی او ترکیه ویلي چې د پیشې په اړه به پلټنې وکړي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د دوو ترافیکي پیشو په ګډون 3 تنه ووژل شول. د روسیې تحقیقاتي فدرالي کمیټې ویلي چې په بیلیتسکایا واټ کې چې کله تیره شپه پولیسو یوه مشکوک کس ودراوه 14 وشوه چې له عمله 2 ترافیک پولیس او یو بل کس ژوبل شول او وروسته 3 واړو له اخیستو ټپونو سا ورکړه. او د تایوان په جنوب ختیځ کې د تاینونګ په سیمه کې نن د رشتر په کچه 6.1 درجې زلزله وشوه. تر دې دمه د اوښتو زیانونو راپور نه دی خپور شوی. د زلزلې ټکانونه په پلازمینه تایپی کې هم احساس شوي دي. په 2014 کال کې د تایوان په جنوب کې زلزلې تر 100 ډیر کسان وژلو او په 1999 کال کې یوې زلزلې په دغه هیواد کې تر 2000 ډیر کسان مړه کړیو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، ز سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. ریپورټونه وایي چې په افغانستان کې د اوبو کمی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې څه د پاسه 40 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. تر دې مخکې یونیسف ویلي وو چې امکان لري تر 2030 کال پورې د کابل د اوبو زیرمې پای ته ورسیږي. د ځوان فکر په دې برخه کې د اوبو د کموالي د بحران په حل لارو خبرې کوو. را سره میلمانه دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهاند بشیر دودیال، د اوبو د مدیریت کارپو وحید الله صدیقی، او په خوست کې د ځواک پیژندنې متخصص طیب شاه برلاس. ټولو ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم. پوهاند صاحب، پایل به له تاسو نه وکړو. له تاسو نه ډېره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړی، تل مو همکاري درلودله. مننه چې موږ ته وخت راکړی پوهاند صاحب دودیال.
زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا د اروپای اتحادیې خبره پرون ما واورېده. دوی وویل چې په افغانستان کې دقیقا 20 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د ما ذهن ته راغله چې ښه، په افغانستان کې دا دومره سیندونه بهیږي غرب او شرق ته او په شمال سرحد باندې هم، د څښاک د اوبو ولې کمی دی استاد؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. لله الحمد په افغانستان کې د اوبو کمی نه ده. مونږ په ټول کال کې هغه موسمي خوړونه او سیندونه چې د پسرلي بارانو په وخت کې راوځي هغه به یوې خواته پرېږدو، اما هغه چې دایمي دي او ځینې وخت ډېرې اوبه او ځینې وخت کمې اوبه لري، د هغو شمېر په شپږو آبیاري حوزو کې 6 سیندونو ته رسېږي او دا کافی اندازه سینجونه دی. اما متاسفانه منگه اوبه نشو مدیریت کولی، آغا مولات استفاده ور ندی گرزولی. البته دی اوبه مشکل پر طول دنیا کشته ده. متاسفانه دی بعض ارقام لمخی پر طول نری که نجده 1 میلیارد خلق سیخی او دی سخل اوبه نلری. 2.1 میلیارد نور آغا خلق دی چه پکال که اقلن یوه میاشتې اوبه د کمښت سره مخامخ دي. اما افغانستان باید داسې نه وای، مونږ په یو کال کې تنها دغه د جاري اوبو چې مونږ ورته روزمینی اوبه وایو کنه، د 2 کلنۍ جریان په کال کې 15 میلیارد متر مکعب ده او دا ډېرې جج اوبه دي. او خوشبختانه زیاتره زموږ سیندونه ککړ نه دي، بلکې ښې خوږې اوبه لرو موږ او تاسې. موږ پوهیږو چې په دنیا کې، په ټوله دنیا کې اوبه 70% دي، خو دا 70% اوبه قطعا د استفادې نه دي. د دې نه ډېره کمه اندازه صرف 3% خوږې اوبه دي، او په هغې کې هم صرف 1.2% هغه اوبه دي چې موږ ته مهیا دي، او دا یا په سم یا په سیندونو کې دی، یا د چینې په شکل کې دی، یا د کاریزونو په دې شکل باندې دي چې موږ ته موجود دي. اما په مجموع کې اوبه سمندرونه د ځمکې لاندې په خاوره کې د رطوبت په شکل، په هوا کې د براز په شکل، په یخچالونو کې او په څه سمندرګیو کې په دغو شکلونو سره دي. خو زموږ په افغانستان کې مونږ البته د کنګل په شکل هم لرو، په پامیر کې، په هندوکش کې یخچالونه دي، اما غره ویلي کې یو راځي دغه د سیندونو په شکل. هم د کنګل په شکل لرو، هم د سیندونو د ویالو په شکل لرو، او هم لله هم بعضې ډنډونه او هامونونه هم لرو چې هغه عموما دا د افغانستان په جمهوریت کې دي. په مختلفو شکلونو سره اوبه لرو، اما د اوبو موجودیت د ژوند لپاره بیخي دا اوس یوه حیاتي ماده ده. لکه قرآن عظیم شان چې فرمایلی دي وجعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی ټول شیان په اوبو باندې ژوند شوي دي، که انسان ده، که حیوان ده، که نبات ده، دا ټول. یا بل ځای فرمایي قرآن وانزل من السماء بسعيه بالارض، دا اوبه له ماء اوبه نازل شوي ویلی راځي د اسمان نه تر څو ځمکه ورباندې ژوندی شي، د باران په شکل راځي. او شکر ده چې دغه 2-3 ورځې کې په افغانستان کې هم باران وشو، په دې شرط چې مونږ دغه اوبه ذخیره کړی شو. مونږ ډېر سخت بې احتیاطه یاستو، ډېر بې خبره یاستو د اوبو په مدیریت کې، د اوبو په ساتلو کې. نه یوازې دا چې دغه موجودې روانې اوبه باید وساتو، بلکې دا پاکې هم باید وساتو. په دغو ټولو کې مونږ متاسفانه مشکلات لرو.
ډیره ډیره مننه پوهان صاحب. د پاکو اوبو د خاصیت په اړه مو له ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني سره هم مرکه کړې چې هغه بیا د خبرونې په پای کې اورو. لاړ بشو خوست ته، له خوست نه طیب شاه صاحب برلاس د ځمکه پیژندنې متخصص را سره خط دی. برلاس صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی.
لومړی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې میلمنو او د دې راډیو د تخنیکی همکارانو ته مینا درنښت او سلامونه.
برلا صاحب څنګه ده؟ په تیرو څو ورځو کې په خوست کې باران سوی که څنګه کوه ورسوي؟
مننه. دغه دوه ورځې کېږي موږ په خوست کې لومړی واوره درلوده، دغه د تڼیو په ځینو غرونو کې وه، په زدرانو غرو کې وه، همدغه سیدا د سټو کنډو یا د پکتیا کوم دوسره سرحد لرو، یا دوسره موږ ولایتي پوله لرو دغه صحات کې واور وشو خو ډیره په کم اندازه لمړی گئیس کې واور وا د تقریبا یو ورستل مرم وشو اسمان شیم شو د واور اندازې هم کم وا باران ورسره نه و داسې وچه غوندې واوره وه. هغه تقریبا یو دوه ساعته چې واورېده بعد له غرمې نه له ماسپښین نه وروسته کرار کرار هغه بېرته ولي شوه. نو باران موږ په تمه یو چې په همدې ورځو کې وشي هیله هم ده ځکه دلته وچکالي هم ده ګردونه ګرد غبار هم زیات دی خو تر اوسه په دې اونۍ کې دې باران څاڅکې نه دی شو.
برلا صاحب خوست کې کرنه څلور فصله ده که نه په ژمي کې بیا څه نه کرل کېږي
تولیدات وشي نسبت دلته هوا چې د معتدل ده موږ کدی بدخشان سره مقایسه کو ممکن هلته د واورې یا د ژمي فصل شپږ میاشتې اووه میاشتې ادامه ولري ولی خوست کې برعکس دولس میاشتې سختمنی چارې کېږي. یعنی دا اوس هم په خوست کې ځینې سختمنی چارې پروژې روان دي د کرکیل یا کرنې په برخه کې هغه کوم موسمي هغه چې بوټي یا ونې کېنول شوي دي یا مثلا حاصلات حاصلاتي کرنیز توکي کېنول شوي دي نیالګي د هغه ګروپ ورو وده کوي. خوست چې دا عموم کې هغه په هغه ولایتو کې نه راځي چې هلته دي په دې ژمي کې یا په دې سختو شپو ورځو کې د کرنې ممنیت وګرځي.
برلا صاحب ما خوست نه دی لیدلی ډېر مزلو چې کاش کې خوست وګورم خو تر ګردې زه پورې تللی یم اسې پکتیا ته اسې ځاځوی ته تللی یم. داسې رپورټونه موږ د وروستیو کلو راوځي په خوست کې ځینې نوي زراعتي ابتکارات شوي دي. مثلا په خوست کې اوس د غنو یو کار سوی ده غني کرل کیږي دغه سیتروس لکه مالټاو کینو دغه هم کرل کیږي که په دې اړه معلومات راکړي.
دا خو موږ په خوست کې د زراعت ریاست په چوکاټ کې ځینې تحقیقاتي دي صحیح لري چې هلته مختلف او لکه تاسو چې یادونه وکړه ملټې دي نیالګي دي املوک دي مڼې دي دغسې میوجات وخت نه وخت د مربوطه ریاستو یا ځینې مؤسسې چې په دې برخه کې همکاري کوي کار کوي هغه وخت نه وخت یو ولسوالي مشخص کوي هلته مربوطه نیالګي یا میواداری ونی لګئی بیا ګوري نتیجه ګوري کله چې نتیجه مثبت راغې بیا رسنیو سره هم شریکي خوشبینی هم پیدا کیږي چې په دې ساحه کې د آبو هوا ته پکتو د بوټي هم سکالري هم میوه لري. نو په دې ترڅنګ په خوست کې ځایي خلک په ولسوالۍ کې دغه علاقه را پیدا شوې ده چې دوی په خپلو سیمو کې په غرنیزو منطقو کې نیالګي اوسي هلته یا میواداری ونی اوسي هغه ځای په ځای کې خپله دوی نتایج واخلي. یعنی بغیر له دې نه چې دولت کوم اردن هلته ورشي یا مسې ورشي خلک په خلکو کې یو ډول علاقمندي پیدا شوې ده چې دوی مختلف قسمه بوټي میواداری ونې نیالګي تجربه کړي او هغې نه وروسته نتایج له خلکو سره شریکي. همدغه پایله وه چې څه وخت مخکې ممکن تاسو له رسنیو نه ممکن خبر وي چې په خوست کې ملټې املوک شفتلو مڼې ګنی او داسې مختلف
قلندر ولسوالی نه هلته خلکو شکایت کوي چې د اوبو کمی دی. خاطر خلکو ویلیو چې څوک چې پیسې لري هغه په ټانکرونو کې په اوبو راوړي یا نور سہولتونه لري او څوک چې پیسې نه لري بیا ډیر مشکل سره مخامخ دي. وضعیت څنګه دی واقعا د اوبو د پاکو اوبو د لاسرسي په برخه کې؟
دا موږ په عموم کې کدی اوبو ستونزه یاد کو دا موږ په یو ټول افغانستان کې د وچکالۍ تاثیر غلی دي د اقلیمي بدلون تاثیراتو د پایلو له جملې څخه یو هم وچکالۍ ده. نو دا وچکالۍ یوازې په کلندر کې نه ده بلکې په تڼیو غرنیزو سیمو کې ده همداسې په ګوربزو کې ده په لشیرو کې ده په دوه منده کې ده په ټول کې دغه خو سیدا اوبه چې دي هغه کومې داسې عموم کې هغه ذخیره شوې نه دي چې هملته دې مثلا د اوبو کمښت ستونزه نه وي. ولی دوی چې کومه ټنکرې موضوع یادوي دغه زیاتره وخت هغه للمي ځمکې چې دلته په مرکز کې مربوطاتي مرکز کې خلک خپل هغه لاس په کار کېږي دوی لپاره اوبو سیستم جوړوي یا سولري سیستم نه استفاده کوي یا د ټنکر نه استفاده کوي. دوی په اصطلاح چې هغه څوک چې پیسې لري مالدار دي هغه امکانات برابروي. او په عموم کې موږ که خبره وکړو د دوی د راپور موضوع فکر کوم دغه ته وځي که په عمومي ډول موږ وایو نو په خوست کې دی وګو وشکلای ورختي هم دغه سفر غلطه دلته په زیاتره ولسوالیو کې موږ وخت نه وخت خبري کوو تجربې لوي او صحاب نه معلومات راخلو نو په عموم کې دغه خبر راټول کو خوست کې ورختي هم د وشکلي دا یوازې کلندر نه ده بلکې په نور ولسوالیو کې هم دغه موضوع احساس شوی ده.
مننه برلا صاحب. د خوست عکسونه او تصویرونه چې موږ ګورو نن خو دنیا د انټرنیټ ته ټول نړۍ یو بل سره نښلولې. خوست کې آبادی ډېر پرمختللې نسبت پخوا ته، هلته هوایي ډګر دی، هلته پوهنتون دی، هلته ډېرې نوي نوي ودانۍ سوي دي. دننه داخل کې ښار کې د اوبو رسولو شبکه څنګه ده؟ نلونه څومره د ډاډ وړ ده دغه شبکه؟
موږ په خوست کې د اوبو کانالیزیسون شبکه چې دا هغه څه ډول چې مناسبه وه نسبت ښار پراختیا ته هماغسې ترتیبات په نظر کې نه دي نیول شوي. موږ زیاتره وخت داسې پېښې لرو چې کله سیلاب راشي د خوست ښار ته، د خوست شمال لوري را داخلېږي، بیا د خوست ځینې تاسیسات او ودانیو ته، دوکانونو ته د اوبه ذخیره کېږي، ننوځي. هغه علت هم دا دی چې په ښار کې هغه منظم سیستم کانالیزیسون نشته، او کای هغه د پخوس کې د کاروالې لیلوري ځینې لختي کیندل شوې دي، یا مثلا ډیره پرالوی ویلې جوړې شوې دي، هغه وبو حجم شي یا د کثافات ډیرواله شي په لختي کې، هغه به تر دې بایس شي په پخوس کار کې ځینې هغه تلفات رامنځته کی ملي بستون دی راولاړي کی. او کومه په عمومي ډول وي خوښ کې موږ داسې منظم سیستم لکه تاسو چې یادونه وکړه دا سره د دې چې خوست یو پرمختللې مخ پر ودی ولایت دی، ولې په دې برخه کې متاسفانه څړول چې په کار واغ سي پلان شتون نه لري، خو ولې ز څومره چې معلومات لرم مربوطای درې اوس په دې 1415 کال د فارې ځینې بودیجې ځنګړې کړې وي، په شپې پلان نه جوړ کړې دي، ځینې مؤسسات سره ناس ته شوې دي چې په دې باش کې دا ستونزه کراول لړ شي، دا د حل لپاره یو برنامه جوړ شي او دا موضوع دی پای ټکی ومومي.
مننه برلا صاحب. بل پوښتنه، په خوست ښار کې د پاکو یا د څښاک د اوبو مخزنو نسته؟ مثلا د متون بابا په غره کې یا بل اوچته سیمه کې کوم ځای کې سته؟
دا یو وخت موږ د اوبو انرژي ریاست لیلارې په خوست کې دیو برنامه درلودا چې د اوبو لپاره ذخیره‌ګانې جوړې کړي، په غونډه کې هغه بیا منظم ډول کلیو ته پاتې اوبه دغه سیستم جوړ شي. په ولسوالۍ کې دا کار شوی دی، په ډېر ولسوالۍ کې په لیرې اطرافي سیمو کې یا مؤسساتو کړه ده یا دولت په انکشافي بودیجه باندې کړه ده، زیاتره د اوبو انرژي ریاست چوکاټ کې هغه برنامه جوړوي، سرویګانې کوي، کوم ځای کې چې ضرورت ده دغه نقطې په نښه کوي. په لویه کې کوم کده چې وایي چې اوس د خوست ښار لپاره موږ د متون تپې یا د متون بابا په غونډۍ کې ستره ذخیره ولرو، غوښنه د کانالیزیسون یا د اوبو پایپلاین ته شوې دغه سیستم نشته، ولې ځینې بیا په کوچنۍ صفحه موږ کوو، یو کوچنۍ کوچنۍ ذخیره‌ګاوی جوړې شوې دي چې هغه په کوچنۍ کلو ته او ځینې کوڅو ته دغه اوبو هغه چې د جریان لري. خو په لویه کې که موږ وایو دلته په خوست کې زیاتره اوبه چې دي هغه یا سولري سیستم له استفاده کېږي، یا برمی دي، یا څاګان دي، یا هغه د اوبو دي واټر سیستم چې موږ ورته وایو دغه استفاده کېږي. ممکن
ان نلو نستا کورو ته چې منظم اوبو ورسوي او خلق بل پری کی دغستا
دې بحث کې راځي غنښت ممکن مثلا زه اوس فلانا یو پلازا کې اوسېګم، زه خپل خپل در کوم موږ دلته کوم پلازا چې دغه خپل برملري اګه نه برق وستا او عمومي موږ ټنکي ورته وایو او په دې چات ساته چې گئی اګه نه بیرته موږ ته توضیح کې ګم داسې زیاتره وخت رهایشي زینه دي، یا مثلا پلازې دي ټول هم دا یو سیستم دا عمومي ډول موږ کله چې برنامه شي تاسو وایي دا دلته تصدیق کو کوي اډر په کومه کا شته، یعنی زه په خار کې ګورم چې زیاتره وخت یو شخصي شخص برما وهلي دا ټنکی لري، ولی دا ټیکټر کې کومه هغه ترکتور کې وبشي توزیکی کې هغه ورزي کنه ډکې به په کورو باندې وشي، یعنی خوز کې ځب هم دې مرکز کې درته وایم دا چې کورونا شته چې ته په کرایې نشي کله نشانی کې نو درته اول به د اوبو پختنه کې چې دلته اوبو موږ د برمی وبلرو نه لرو کا د ترکتور وبدي، نو په خار کې هم دغه د ترکتور چې ته وګوري د ورځې لیکو ټنکي برکړي مختلف کړو ته په توضیح کوي، په دې معنی دا چې دلته کدا کا سیستم چې تاسو یادونه وکړه دا غوښ نو دستو ده بنو.
ډیر ډیر مننه برلا صاحب. بیا هم تاسو ته راځو، وحید الله صدیقی صاحب د اوبو د مدیریت کارپور سره دی، ډیر ځند پاتیسو صدیقی صاحب خبرونه ته خره غلاست، ډیر ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی.
هیله کوم اعظم په خپل وار سره تاسو ته ستاسو محترم میلمانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وایم.
صدیقي صاحب، د اوبو مدیریت څه معنا که راته ووایئ؟ اوبو څنګه مدیریت کو، څنګه ګټه تر واخلو، او څنګه امکان لري په سرکل کې راولو چې استفاده هم ترې وکړه له لاسه هم ووتې بیرته یې تازه کړو؟ مهرباني.
ګوره، د اصلي هدف د اوبو د مدیریت څخه دغه دی چې مونږ د اوبو نه څنګه وکولای شو تر څو د خپلو خلکو د هوساینې او همداشان د اقتصاد د ودې لپاره مونږ دغې نه استفاده وکړو، او په ژمن کې څنګه وکولای شو چې د استفادې ډول په اوه شکل سره ترتیب کړو تر څو محیط زیست او خپل د اوبو زیرمو ته ناوړه زیان ونه رسیږي. په لنډه کې مونږ وایو، او په افغانستان کې که مونږ وګورو، افغانستان کې مونږ یو سطحي اوبه لرو، کومې اوبه چې په سیندونو کې راځي، په ویالو کې راځي، او دا کېدای شي د باران د عمله راشي، یا هم د یخچالونو د ولې کېدو د عمله، او یا هم په بعضې بخشو کې چې زیرزمینی اوبو سطح هلته لوړه وي په شکل د چینو کارزو باندې راوځي، او بل هغه اوبه دي چې هغه په زیرزمینی شکل موجودې دي چې هغه کوای شو مونږ د څاګانو د طریقه، او یا پخوانۍ طریقه دا وه چې د یوې ساحې نه به بل ساحې ته کله چې زیرزمینی اوبه انتقالولې دوی به بیا کاریزونه وهل چې کاریزو طریقه به انتقال د زیرزمینی اوبو د یو منطقې نه بل منطقې ته کېدلو. او په مصرف د اوبو کې که مونږ وګورو په کومو بخشو کې اوبه ضرورت دي، اصول کې اول مهم دا ده تر څو د ژوند لپاره دغه نه استفاده وشي، یعنې د څښاک اوبه. مونږ د څښاک اوبو ته ضرورت لرو په عموم کې، بیا په کرنه کې اوبو ته ضرورت دی، په زمین کې کله چې هیواد پرمختګ کوي بیا هم د انډسټریل واټر یوز چې ورته وایي چې د فابریکو لپاره استفاده کیږي، او په وروستیو کې که مونږ افغانستان کې اوس دا چارې زیاتې شوې، کله چې دا معدنیات یا کانونه کیندل کیږي په دې کې هم د اوبو مصرف ته ضرورت دی، چې د دې بخش د اوبو مدیریت هم بیا مهم دی. او بل په عموم کې د بهر د اوبو دي چې مونږ بهري اوبه لرو هغه افغانستان کې اوس نشته، خو په عموم کې که مونږ لوی افغانستان بیا وګورو بیا کېدای شي مونږ فرضاً د هند سمندر سره چې کوم سرحد دی په هغو بخش کې بیا د ټاپوګانو د دو بخشو مدیریت دی، یا هم د
صدیقي صاحب د هند سرحد نه خو اوس مونږ لري او لاسرسی نه ورته لرو بهر هند ته، خو په هر صورت
مطلب مې تر دې و چې یعنې دا د اوشن انجینیرینګ هغه به بل موضوع ده، خو داخل د افغانستان کې د اوس لپاره د مخکینی څلور بخش چې ما یاد کړل هغه مهم دي.
صدیقي صاحب، آیا د زراعت پراختیا په صحرا او بیا او رغونو کې د ونو کېنول، یعنی ځنګل زیاتول، دا مونږ ته اوبه سپموي راته ساتي کنه؟ څنګه ساتي؟
ګورې وګورې، افغانستان کې مونږ مناطق لرو چې هلته عموم وچ دي، او اکثر علت یې دا دی چې هغه موسمي ورښتونه که مونږ وګورو هغه سایکل د باران په هغو مناطق کې لږ دی، او هغه ساحې دي چې وچې دښتې دي، تا خبره هلته شنه بوټي نشته دي، نو کله چې ورښت کیږي هغه په جریان سطحي باندې تبدیلیږي، په ساحه کې نه پاتې کیږي، اما د شنو بوټو موجودیت او د ونو موجودیت باعث کیدو کیږي چې د جریان د اوبو په مساحه کې تم شي، او بالخصوص د ونو د نباتاتو طریق نه بیا مځکې ته جذب شي، هغه یو قشر د زراعتي چې دی هغه لوند وساتي. یو بحث دی کله چې مونږ د تغیر اقلیم په باره کې مونږ بحث کوو چې تر څنګه وکولای شو د اوبو د ازرارو نه مونږ ځان هغه کو خوندي وساتو، په هغو کې یو بحث دا دی چې مونږ څنګه د واټرشید منیجمنټ وکړو. واټرشید یعنی د غرو لمنې دي، یا فرضاً
په پښتو کې زړه کډر تا وایم فرضاً په غوښ او هو کې موږ څه زراعتي او یا هم محیطي زیستي فعالیتونه تر سره کو تر څو دا جریان د اوبو یو څه تغیر شي ساحه شنه شي او په زمین کې اضرار یا سیلابو د کبله چې تخریبات منځته راځي او بل خصوص په افغانستان کې چلته اکثره غرنۍ سیمې دي نو بیا دا ډیر کومه کولای شي.
صدیقی صاحب کچیر په مرتفع سیمو باندې کله چې باران کیږي او به خطر ارغړي مخ مخ سین ته ځي او لوی سیلاب جوړوي ک ورلکی غنې کندي وکیندل شي دا وبو تم کوي په دې کې شک نسته چې وبو تم کوي اما بیا خو موږ غلرو لمر لرو په لمر کې تبخیر کیږي دا طریقه څومره یعنی دا مبتکره طریقه ګڼل کیږي څومره کې داسې موثر وي یو بو په ساتلو کې
دا کانتور بندو په نامه باندې کوم شای چې تاسو یاد کړئ چې وړې دا پونه جوړیږي دا عموما په هغه ساحو کې موثر دي کله چې هغه قشر د ځمکې باید مطالعه شي یعنی موږ نشو کولای په هر ساحه کې دا کوجراکو او دا اوبه دا نه دی چې فرض نه هدف موږ نه دی چې اوبه هر ځای داند کو د اوبو نه د استفاده یعنی فکر یې باید د مخ نه وکړو چې کله موږ اوبه دلته درو دا په څه مقصد دی آیا موږ هدف دا دی چې دا زیرزمینی اوبه ته جذب شي آیا دا دی چې موږ هلته بوټي وکړو هغه خړو به وساتي د یو کم وخت لپاره او په اکثره ځایو کې فرض که موږ وګورو افغانستان اکثره مناطق د جیولوژي نظر چې دي قشرونه د مځکې دي کله چې هغه ته اوبه رسیږي هغه مضره مواد کیمیاوي د غوسه منحل کیږي او د زیرزمینی اوبو هغه کیفیت خرابوي بل عموم که موږ د مرکزي افغانستان لکه بامیان او دا ساحې وګورو اکثر هغه ته زیرزمینی اوبه چې خلک څاګان وایي اوبه یې تروشي وي نو هغه د څښاک لپاره وړ نه وي نو د هغو ساحو نه موږ هم په دې کې باید په نظر کې ونیسو که چېرته په یو ساحه کې موږ اوبه ذخیره کوو په شکل د واټر شید منیجمنت کوم فعالیت کوو دا باید مطالعه شي چې دا باعث د دوی چې ګټه ورسوي باعث د دې نه شي چې هغه ته نور هم هغه محیط زیست او بل خصوص زیرزمینی اوبه موږ آلوده کړو.
ډېر ډېر مننه صدیقی صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو پوهان صاحب دودیال په افغانستان او سیمه کې ایران کې خصوصا ل پیړیو راهیسې حتی ل زرو کلونو پخوا هم داسې نښې او آثار شته چې د کاریز سیستم ډېر فعال او لاسته راوړل شوي معلومات ښیي چې دا ډېر مؤثر و پخوا اما اوس ښکاري چې د کاریزونو سیستم ورو ورو شاته سوی دی یعنی پخوا یې څومره رواج نسته پخوا به مقصد د کلو خلق ټولې دل هم به خپل کاریز کنده او هم به خپل پاکاو او یو څه شراب کول د څخا کو دی وبو او هم د زراعت دی وبو که په دې حق تاسو وګورئ چې دا سیستم څومره مؤثر او ولې وس منحصر شوی دی یا شاده تللی دی.
بلکل ډېره ښه پوښتنه وکړه. موږ د اوبو منابع د سیندونو د ویالو په شکل درلودلې د چینې په شکل مو درلودلې او د کاریز په شکل ډېر کم بیا د سا او هرهټ په شکل وو اما د کاریز د اوبو استفاده تر ټولو نه ډېره غوره وه. اوس چې دا سولر ورته وایي او برمه ورته وایي دا خو زموږ زیرزمینی اوبه یې بلکل تباه کړلې بلکل د زیرزمینی اوبو سطحه ډېره ټیټه لاړه ولې د دې په ځای باید موږ په کاریزونو باندې کار کړی وی خصوصا کاریزونه د افغانستان په غرب او په جنوب کې ډېر مروج و. هرات کې چې تاسو وګورئ دا اوس هم د کاریزونو آثار شته دي او هغه کیدلی شي چې بېرته ژوندي شي. دا لرې به نیسو دغه کابل کې د کابل جنوب خواته دغه چهاراسیاب سراسیاب دغه باغ سردار ولی چې ورته وایي غونډې تعلیمي په دغه ځایو کې دا د کاریز نښې اوس هم شته دي او یو دوه کاریز دا اوس هم هلته فعال هم دي. په ننګرهار کې په چاپلیار په دې سیمو کې کاریزونه شته دي او فعال هم دي اوس. نو کاریزونه کاملا نه دي له منځه تللي بعضې ځایو کې وچوي دي او د دې د وچېدو علت خو یو دا و چې ورښتونه کم شول رښتیا هم بل علت دا و چې دا موږ دا کله چې برمې او ژور څاګانې دا شروع کړلې، د اوبو سطح نوره هم ټیټه لاړه او د کاریزونو باندې بد تاثیر وکړ. د کاریزونو ښه والی دا و